السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوي په دې یو ساعته خبرونه کې ګڼو سیاستوالو په دې اړه چې په ملګرو ملتونو کې د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دایمي استازی د وینا تیر سو عکس العمل شوغلې خو طالبانو یې هرکلی کړی.
اسلامي امارت یوازینی هغه ساختار یا نظام کېدلی شي چې په داخل او په بهر کې د افغانانو نمایندګي وکړلی شي.
ځینې نور د ښاغلي اسحاق زی د وینا نه کولو پر پریکړه انتقاد لري.
ژور خفګان وړاندې کوم په دې چې د افغانستان د خلکو ږغ متاسفانه سږ کال کې د سازمان ملل په عمومي غونډه کې چا پورته نه کړه.
په پاکستان کې سوداګر به له افغانستان سره سوداګري تر ډېره د ډالرو پر ځای په پاکستاني کلدارو کېږي.
د دې لپاره چې په افغانستان کې دا ټیم په کاروبار ټوټل څه دی هغه په پاکستاني کلدارو ځکه چې په ډالر څوک ورکوي نه.
د پلونو او پلچکونو ویجاړېدو د کندوز اوسېدونکو له ستونزو سره مخامخ کړي.
هغه خلکو ته ستونزه ده چې کوم مریضان لري او بازار ته راوړي په کلو کې یا دغسې مشکلاتونه ډېر زیات دي.
ګڼو ښځو په کابل کې په یوه لاریون کې مامورانو ته د ماشینو د ورکړې غوښتنه وکړه. دا هم وری چې په کندهار کې د برېښنا نشتوالي د شرکتونو خاوندان تاواني کړي. نیمه نړۍ امید پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شي. سچولا ستانکزی پایل خبرونه کوي. د مهم خبرونو سرټکی. طالبانو ویلي د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون د موقت دورې لپاره اجرا کوي. د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ ویل طالبان باید له ترهګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د خپلو ژمنو په اړه وپوښتل شي. او په لاهور کې یوې ښاري محکمې د مذهب د سپکاوي په تور یوې ښځې ته د اعدام سزا اورولې. پوره خبرونه. طالبان ویلي چې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون له هغو موادو پرته چې د دوی په خبره له اسلام سره په ټکر کې وي د موقت ادارې لپاره اجرا کوي. دا خبره د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي په حواله نن خبره شوې ده. شرعي نن د چین له سفیر سره په کابل کې کتلی او دا خبرې له هغه سره په لیدنه کې یادې کړې. د طالبانو د عدلي وزارت د اعلامیې پر اساس چې د دې وزارت په فیسبوک خپره شوې د دوی حکومت هغو نړیوالو قوانینو او سندونو ته هم درناوی کوي چې د دوی په خبره د شریعت او اسلامي امارات له اصولو سره په ټکر کې نه وي. طالبانو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون چې دوی د عملي کولو تابع لري په کومو مواردو کې له اسلام سره ټکر لري. د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ ویل طالبان باید له ترهګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د خپلو ژمنو په اړه وپوښتل شي. د ناټو د یو بیان له مخې ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره په آنلاین خبرو کې کړي. د فرانس پریس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل پرونی خبرې مثبتې او رغندې وي. د بیجینګ په وینا وانګ یی او ستولتنبرګ موافقه وکړه چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په ګډون د بیلابیلو مسلو په اړه د چین او ناټو ترمنځ ډیالوګ ډیر شي. بیجینګ په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له حضور سره مخالفت درلود. تمه ده چې د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په اداره کې لوړپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د کانګرس له سختو پوښتنو سره مخ شي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن، د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلیا او د متحدو ایالاتونو د پوځ د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي نن او سبا د جرګې او مشرانو جرګې نظامي خدماتو کمیټو کې حضور پیدا کوي. د رویټرز په وینا د مشرانو جرګې نظامي خدماتو کمیټې کې لوړپوړي جمهوري غوښتونکي سناتور جیمین هاف د نن ورځې د غونډې له پیل مخکې د پوښتنو یو اوږد لیست دفاع وزیر لوی داستن ته ورکړی چې پکې د کابل هوایي ډګر ته نږدې د اگست په 16مه برید په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې شوو تجهیزاتو او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه مسایل پوښتل شوي. دوه اونۍ د مخه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه د سنا جرګې له سختو نیوکو سره مخ شو او ځینو اند هغه د استعفا غوښتنه وکړه. امریکا د اگست له 1 مخکې خپل ټول عسکر او لسګونه زره افغان همکاران او د هغوی کورنۍ ویستې. خو لوړپوړو ډیموکراتانو له هغې ډلې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستلو له بهیره دفاع کړی ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو او په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو لپاره عمومي غونډې ته وینا ونه کړه. د استازولۍ په ټویټر باندې نن سهار دا خبر راغلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ زیاته کړې دا پرېکړه د سازمان له یو لړ مطرح غړو سره په مشوره کړې چې په عمومي غونډه کې خبرې ونه کړي، خو ډاډ یې ورکړی چې خپلو فعالیتونو د پخوا په شان دوام ورکوي. یو شمېر افغان مېرمنې پرون رسمن د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې لپاره کاندیدې شوې. د راپورونو له مخې شهرزاد اکبر، ظریفه غفاري، ماري اکرمي، پلوشه حسن، فرشته کریم، سهرا کریمی، میترا مهران، هوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسه شهید په دې سیالي کې د افغان مېرمنو استازیتوب کوي. د اروپا د پارلمان مرستیال هایدی هاوتالا پرون وویل د افغان مېرمنې په خپل هیواد کې د مبارزې، بشري حقونو او ډیموکراسۍ د دفاع لپاره د سخروف جایزې په خاطر کاندیدې شوې دي.
د دغو ښځو مېړانه عالی ده. هغوی ځان له خطر سره مخ کړی څو د هغه څه لپاره چې موږ ته ډالۍ شوي مبارزه وکړي.
د سخروف جایزې ګټونکي به د اکتوبر په 1 یعنی په څه کم یوه میاشت کې اعلان شي. د افغان مېرمنو ترڅنګ د روسیې د حکومت سرسخت منتقد الکسی ناوالنی هم د دې جایزې رسمي نماینده. د پنجاب ایالت د لاهور ښار یوې ځایي محکمې د مذهب د سپکاوي په تور یوې ښځې ته د اعدام سزا اورولې. پاکستاني رسنۍ وایي په سلما تنویر په 2013 کال کې د لاهور په نشتر کالونۍ ټانه کې د مذهب د سپکاوي دعوا ثبت شوې وه چې تېره ورځ قاضي منصور احمد قریشي د قضیې اورېدنه وکړه او نوموړي ته د اعدام او 500,000 روپو جرمانې سزا واوروله. په سلما تنویر تور دی چې په 2013 کال کې شخصي ښوونځي د مدیر په توګه په ماشومانو څو کتابچې ویشلې وې چې پکې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد او د اسلام د سپکاوي خبرې درج وې. د پاکستان ډان ورځپاڼه د نوموړي د وکیل میا محمد رمضان لخوا لیکلي مواکله مسلمانه ده او په اسلامي تعلیماتو بشپړ باور لري، خو دغه عمل ترسره کولو پر مهال له ذهني ناروغۍ کړېده. پاکستان کې وخت پر وخت مذهب د سپکاوي په قضیو کې محکمې تورنو کسانو ته د مرګ سزاګانې اوروي، خو زیاتره وخت بیا عالي محکمې دغه تورن کسان بې ګناه ګرځوي او له بندې خوشې کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه وویدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي په دغه سازمان کې د افغانستان دایمي استازي د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د خوندي ساتلو په خاطر له کلنۍ وینا تیر شوی دی. دغه مموریت ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ به د معمول په څیر خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. طالبانو د غلام محمد استغزي د وینا نه کولو هرکلی کړی دی.
ټاکل سوی و چې په ملګرو ملتونو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت دایمي استازی غلام محمد اسحق زای د دغه سازمان کلنۍ غونډې ته وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوموړی له خپلې وینا تیر سو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی ماموریت په خپل ټویټر پاڼه د ښاغلي اسحق زای له قوله لیکلي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی د هیواد د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ساتلو او دغه شان له دغه سازمان او امنیت شورا له غړیو سره د اوږدمهاله همکاري او اساسي مسایلو په خاطر په عمومي غونډه کې لا وینا تیر سو. د نوموړي له قوله دا هم لیکل سوی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي چوکۍ د ساتلو سره د معمول په شان خپلو فعالیتونو او کارونو ته دوام ورکوي. تاکل سوی و غلام محمد اسحق زای پرون دوشنبه دغه غونډې ته وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوم یې د ویناوالو له لیسته لرې سو. دا چې ولې د ښاغلي اسحق زی نوم د ویناوالو له لیسته لرې سوی، د اسحق زی له څرګندونو پرته تر اوسه ملګرو ملتونو یا د امنیت شورا غړیو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې او نه یې هم لامل په ګوته کړی. په ورته وخت کې طالبانو بیا د دې هرکلی کړی او ټینګار کوي دا چې دوی په ټول افغانستان واکمن دي، نو د نړیوالو اصولو له مخې باید دغه چوکۍ دوی ته وسپارل سي او د دوی استازي ته د وینا حق ورکړل سي. د طالبانو د رسنیو ټیم غړي بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، نړیوال باید په طالبانو ډیپلوماټیک او بشری فشارونه را نه وړي.
د نړیوال اصول پر بنیاد باندې اسلامي امارت یوازنی هغه ساختار یا نظام کې د لسیسی په داخل او په بهر کې د افغانانو نمائندګي وکړلای شي. لدی ورها خواڅخه ټول هغه هڅې چې په هر نامو باندې کیږي هغه سمره او نتیجه نه لري. یوازې او یوازې زموږ هیله دا ده چې افغانانو سره د بشري مسایلو او ډیپلوماټیکو مسایلو په برخه کې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه استفاده ونه سي.
طالبانو لخپلوري ملګرو ملتونو ته په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مخکنی ویان سهیل شاهین د استازي په توګه معرفي کړی، خو تر اوسه ملګرو ملتونو په اړه تصمیم نه دی نیولی. دوی تر دی وړاندې د ملګرو ملتونو په دې پریکړه اعتراض کړی و چې د دوی استازی نه و منلی او د پخوانی حکومت د استازي نوم یې د ویناوالو په لیست کې شامل کړی و. د چارو کارپوهان بیا د افغانستان په اوسنیو حساسو شرایطو کې په یاد غونډه کې د افغانستان په استازولۍ وینا نه کول د افغان ولس او نړیوالو په زیان بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې متی الله خروټي ازادي راډیو ته وویل نړیوال باید د افغانستان په حالاتو ځان سم خبر کړي او بیا وروسته پریکړې وکړي.
بیانیه ملګرو ملتونو ته او ملګرو ملتونو غړو ته او نور ملکو ته ګویا په بینالمللي سطحه وضعیت تشریح کول دا یو اړین کار و چې دا سخت ضربه یې ورسول په افغانستان په فعلي وضعیت باندې او نه تنها افغانستان ته ډېر تاوان وکړ بلکې نور دنیاوالو ته چې هغوی کوشش کوي چې نور افغانستان د ترهګرۍ مرکز ونه ګرځي دغو ته هم سخت تاوان
د ملګرو ملتونو په کلنۍ ناسته کې له معمول سره سم د هر هیواد جمهور رئیس د بهرنیو چارو وزیر او یا هم په ملګرو ملتونو کې د اړونده هیواد دایمي استازي وینا کوي او د خپل هیواد او خلکو ستونزې د هواري په هدف له نړیوالو سره شریکوي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي چې دغه سازمان له مطرح هیوادونو سره په مشوره فیصله وکړه چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د افغانستان دایمي استازی غلام محمد اسحقزی خبرې ونه کړي. د ولسي جرګې پخوانی استازی شکري بارکزی څخه مې چې په ناروې کې د افغانستان د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د غلام محمد اسحقزی د دې پریکړې په اړه څه نظر لري.
اول خو زه خپل ژور خفګان وړاندې کوم په دې چې د افغانستان د خلکو ژغ متاسفانه سږ کال کې د سازمان ملل په عمومي غونډه کې چا پورته نه کړه. دا هغه فرصت و چې حداقل د افغانستان دپاره د راتلونکي بشري مرستو دپاره او دا چې څنګه د افغانستان وضعیت داسې ترینګلی حالات ووتل سیاسي پراخ بنسټه حکومت جوړېدو دپاره او د افغانستان د خلکو حقونو دپاره باید ورڅخه استفاده سوې وای. بل هر یو که چیرې تاسو د عمران خان وینامو اورېدلي ولسمشر بایدن وینامو اورېدلي او یا هم نور سربیره پر دې چې د تاجکستان روسیا او نور هیوادونه خپل دریز د افغانستان په حق لباندې وړاندې کړل او دا په حقیقت کې ښیي چې افغانستان خپل افغانان ژبه نه لري مګر نور هغه هیوادونه چې په افغانستان کې ملي ګټې سیاسي ګټې او ستراتیژیکي ګټې لغښتې دي هغوی خپل پیامونه ورکړل او حداقل دغه پیامو جواب ته هم ضرورت و چې متاسفانه زموږ استازی په یو ډېره نامعقوله بهانه باندې چې د ملي ګټو په پام کې لرلو سره ملي ګټې هغه وخت خوندي کېږي چې ریښتینی غږ د ولس د ملت او د خلک نړیوال ټولنې ته ورسیږي او د دې ترڅنګ کوم مشروعیت افغانستان لري هغه له لاسه ورنه شي.
بل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي چې دغه سازمان له مطرح هیوادونو سره په مشوره فیصله وکړه چې غلام محمد اسحقزی عمومي غونډې ته وینا ونه کړي. څه فکر کوي چې دا مطرح هیوادونه کوم هیوادونه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې لکه څنګه چې دغه هیوادونه طالبانو ته اجازه ورنه کړله مګر په هماغه وخت کې دوی دا ومنله چې اسحقزی دا خبرې وکي. دلته باید دا خبرې سپیناوی حتما باید وشي ځکه اوس خلکو ته داسې ښکاري یا حداقل ما ته داسې ښکاري چې اسحقزی ونه غوښته خبرې وکي خپل لیوالتیا یې ونه ښودله د افغانستان استازی ځکه چې که چیرې ستاسو په یاد امریکا بریتانیا فرانسه روسیا چین دا په ګډه ومنله د طالبانو استازیتوب په دې غونډه کې نه کیږي او د دې ترڅنګ تر هغه وخته پورې چې طالبان یو پراخ بنسټه او همشموله حکومت جوړ نه کړي په افغانستان کې او د افغانستان د خلکو اساسي حقونو ته غاړه کې نه دي دوی ته به دغه فرصت او حق نه ورکول کیږي. دا په اتومات ډول باندې دا خبرې کوله چې یعنی اسحقزی کوای شي او بیرته د اسحقزی د تمدید د ماموریت هم د خپل ملل متحد له خوا څخه یو هغه شین څراغ و چې ورکړل شو خو متاسفانه زمونږ محافظه کاری دومره کله ناکله کیږي چې د خپل ځان لپاره خپل وروستی موقف لپاره هغه ناخوالو لپاره چې فکر کوو چې راتلونکي موږ ته به جنجال جوړ کړي یا کوم تهدید سره به مخامخ کړي نو مونږ ځان غلې نیسو.
ښاغلی څغزی د کابل سقوط یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو یوې بیړنۍ غونډې ته ویلي وو چې طالبان د واک تر لاسه کولو لپاره جګړه کوي، چې د ده په خبره دا کولی سي په افغانستان کې ترهګرو ته پټنځایونه برابر کړي. هغه دغه راز د طالبانو پر سرپرست کابینه هم انتقاد کړی و چې 12 غړي د بندیزونو په فهرستونو کې شامل دي. هغه وخت انتقادونه کول او اوس لوینا تیریږي، دا یعنی څه رسوي؟
زه فکر کوم دا پښتنه باید مستقیم دی سخزه سبڅخه وسي، ځکه چې کچیری هغه دریز پرونی دریز د دوی معقول او پر ځای و، نو ولې نن د اوسنۍ دریز څخه دوی شاتګ وکړه؟ ستونزه همدغه ده، موږ د خپل علایقو سره سم، کوچنۍ غوښتنو سره سم خپل ملي ګټې به سنجوو. چې دا زه فکر کوم یو ستره جفا وه. زه سخت په دې خواشینې شمه چې یو هغه ملت، هغه ولس چې په اوسنۍ شرایطو کې هر نوع مرستې ته ضرورت لري او د حق غږ باید پورته شي، او دا باید پورته شي چې دا ملک، دا وطن د افغانستان په نوم څنګه ناخوالو سره مخامخ دی او څنګه بین المللي لوبډلې ورسره وشوله. د دې په ځای باندې چې دا غږ پورته شي، موږ بیا هم سقوط کوو، هم سکوت او هم سقوط. متاسفانه دا د انسانیت هغه تر ټولو پای ټکی دی چې یو انسان خپل ګټو لپاره، خپل محافظت لپاره او ځان لپاره خپل ملي ګټو نه تیریږي، لکه څنګه چې پخوانی ولسمشر تیرسه خپل صحت او سلامتی او ژوند لپاره افغانستان یو ناورین ته مخه کړله.
شکریہ بارک زیوا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ټاکل سوی د امریکا د دفاع وزارت لوړ پوړي چارواکي له افغانستان د خپل ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته د اول ور لپاره په کانګرس کې د خلکو د استازو او سناتورانو له جدي پښتنو سره مخامخ شي.
ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو دوه لوړ پوړي پوځي چارواکي په کانګرس کې په راتلونکو دوه ورځو کې د استازو جرګې د غړو او سناتورانو له جدي پښتنو سره مخ شي. د اګست میاشتې پر 15مه د طالبانو لخوا د کابل تر سقوط او له افغانستان څخه په بشپړ ډول د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دفاع وزیر لوید آسټن او د متحده ایالاتو د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی د کانګرس د دواړو جرګو غړو ته معلومات ورکوي او د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وایي. د جمهوری پال ګوند غړو چې لوګري مودي راهیسي د ولسمشر جو بایدن پر ادارې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ناببره وتلو په اړه انتقادونه کړي، ویلي چې دې اقدام متحده ایالات د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې ډیر زیانمن کړی دی. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې غړي جیمز ان هوف د متحده ایالاتو د دوه لوړ پوړو نظامي چارواکو د پوښتنو لیست ترتیب کړی دی. په پښتنو کې دا هم د چې څرنګه د اګست میاشتې پر 26مه د کابل پر هوایي ډګر ځانمرګې برید وشو، سناتوران وایي غواړي له پوځي چارواکو څخه د دې پیښې بشپړ توضیحات واوري. له افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د نظامي ځواکونو د وتلو په وروستیو ورځو کې یو ځانمرګې برید د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 200 کسان ووژل. د دفاع وزیر لوید آسټن او د متحده ایالاتو د لوی درسیزانو د کمیټې د رئیس جنرال مارک میلی په ګډون ځینو امریکایي چارواکو په تیرو وختونو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د پریکړې دفاع کړې ده. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په اپریل میاشت کې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو امر وکړ. دوی وویل چې دا پروسه به د اګست میاشتې تر پایه بشپړېږي. خبری اژانسونو راپور ورکړی چې دا پروسه په جولای میاشت کې بشپړه شوې وه او یوازې 200 سرتیري له نظامي وسایطو سره په کابل کې پاتې شوي وو، تر څو د ډیپلوماټانو، امریکایي وګړو او ځان منونکو افغانانو د ایستلو په پروسه کې مرسته وکړي. متحده ایالاتو په اګست میاشت کې افغانستان ته شاوخوا 15,000 نور سرتیري هم ولېږل، تر څو د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو په برخه کې مرسته وکړي. په کانګرس کې د دوه لوړ پوړو امریکایي پوځي چارواکو د حضور په بعد دوه جمهوری پالو سناتورانو ټام کتان او ماریا نت میلر مکس ویلی د جو بایدن ادارې ناتوانۍ د امریکا اعتبار زیانمن کړي او د هیواد د نړۍ پر مخ سپک کړي. خو جو بایدن تل افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د بشپړ وتلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې ده د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. ټاکل شوې نن هم د میزان شپږمه سناتوران په کابل کې د امریکا د یوې بې پیلوټ الوتکو د برید په اړه د متحده ایالاتو له لوړپوړو پوځي چارواکو څخه سختې پوښتنې وکړې. د اګست په وروستیو کې د کابل په هوایي ډګر له زرمرګ برید وروسته دغه حمله ترسره شوه چې د ماشومانو په ګډون لس ملکي وګړي پکې وژل شوه. د مرکزي قومندې قومندان جنرال پرانګ مکینزی دا پیښه یوه ویجاړونکې غلطي وبلله او بخښنه یې وغوښته، خو د قربانیانو د کورنیو غړو ویلي یوازې بخښنه کافي نه ده.
په کندهار کې له څو اونیو برېښنا نشته چې څه باندې 250 فابریکې تړل شوي.
د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو سره د کندهار ښار د برېښنا جریان لومړی ټکنۍ او وروسته په بشپړ توګه ودرېد. د کندهار صنعتکاران وایي د برېښنا د نشتوالي له وجې تر ټولو ډېر زیان دوی ته رسېږي، چې له امله یې په صنعتي پارک کې د شاوخوا 250 فابریکو د تولید چارې درېدلې او شاوخوا 15000 کارګر بېکاره سوي دي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر حاجي فیض الحق مشکانی ازادي راډیو ته وویل د کندهار صنعتي پارک ته له تیرو څو کلونو راهیسې د ډیزلي جنراتورونو په مرسته 10 میګاواټه برېښنا ورکول کېده، خو د شاوخوا درو اونیو راهیسې د ډیزلو د قرارداد له ختمېدو وروسته دغه برېښنا په بشپړه توګه قطع شوې.
د برق د نشتون له وجې څخه په کندهار کې 250 فابریکې تقریبا په ټپه درېدلې دي. 15000 کسان چې په دې فابریکو کې کار کاوه هغه بېکاره سوي دي او تقریبا 60000 کسان شاوخوا غیر مستقیم په دې فابریکاتو کې مصروف وو هغه بېکاره سوي دي، چې په تاسف سره په داسې یو نازک حالاتو کې چې دلته قیمتي ده او دلته د بېکاري کچه ډېره لوړه سوې ده.
بلخوا د کندهار ښار اوسېدونکي وایي د تیرو څو اونیو راهیسې برېښنا نه لري، چې د څښاک د اوبو د نشتوالي په ګډون له زیاتو ستونزو سره مخامخ سوي. د کندهار ښار د نهمې او دولسمې افزیې دوه اوسېدونکي عبدالباقي او ندا محمد له مسلانو د ستونزې د ژر حل غوښتنه کوي.
برق ډېر ټکنی سوی دی، زه نه پوهېږم چې جنریټران خراب دي، کجکی خراب دی او دلې په کندهار کې هغه مسلین هم سر نه پګرځوي او دلته د ښار خلک ډېر لاس وګرېوان دي، سره خلک ډېر غریب خلک دي، هغه د فار اوبو ده یا هغه پاک اوبو دپاره لاسرسی نهسي درلودلی، ځکه چې هغه ماشینان هغسې بلان چې هغه په برق باندې دي او هر کور جنریټر نه لري. زه تقریبا 16 کیلومتره ماشومان ته ګاډي یا زه خپله ځمه په ډبه کې اوبه راوړم خپل کور ضرورت پوره کوم.
د بس خپل خولا کوي او تکې یوه ورځ معلوم شي بیا نه دي اوبه نه لري خلک سره ډېر مشکلات اوبه چې نه وي بس کار خراب شي چې برق نه وي والا بیخي کار خراب شتنه مې دغه چې برق سم
په عین وخت کې چارواکي وایي ستونزه د کجکی د برېښنا د تولید په فابریکه کې ده چې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت له امله درېدلې. د کندهار والی محمد یوسف وفا ازادي راډیو ته وویل چې د کجکی باندې اوبه کښته سوي او د دې ظرفیت نه لري چې برېښنا تولید کړي.
کجکی ته مې خلک واسره اوبه کښېنستل دي، د ماشینانو مشکلات ډېر دي، بیا د برېښنا راست قرارداد چیلو وکړي د ورځې 3-4 غنټې به انشاءالله ماشینان ته چلانېږي، د دې درو کې چلان دي دا انشاءالله بیا نه دریږي او دا به د ولست جماعتونو د کورونو خپل مشکلات په لګي او د نشنات مې تیر قرارداد وکي دا مشکل به حل یا په تر کوس نه تفار په تر کوس سره نن پرم مجلس وکي هغه بیا وړه کابل ته مشره کړي او تم قرارداد کوو چې دې پټکي چلان شي او ولست خدمت تر کا برابر شي.
د کندهار ښار لپاره د هلمند لکه جکی بند څخه د برېښنا جریان 3 میګاواټه دی. دغه راز 10 میګاواټه نور برېښنا د صنعتي پارک د فابریکو لپاره په کندهار ښار کې د ډیزلي جنراتورونو په واسطه برابرېدل. د سولري برېښنا دوه نورې پروژې چې تمه وه د کندهار ښار لپاره به برېښنا برابره کړي، د پرانیستل کېدو سره سره د تخنیکي وسایلو د نشتوالي له امله لا هم فعالیت نسي کولای.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کابل کې ځینو ښځینه مدني فعالانو او ښوونکو د روغتیا پالو دغه راز د ښوونکو په استازیتوب په یو سولیز لاریون کې د دوی د حقونو او معاشاتو د ورکړې غوښتنه وکړه. طالبان وایي چې پر دې مسله جدي کار روان دی.
په کابل کې یو شمیر خزینه مدني فعالان وایي که د ښوونکو او روغتیا فعالانو د معاشونو او نورو حقونو د ورکړې په برخه کې جدي ګام پورته نه شي، لرې نه ده چې دغه دوه برخې له نشت سره مخ شي. دغو مدني فعالانو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یو سوله ییز حرکت په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې د ټولنې د دې دوو مهمو برخو ښوونکو او روغتیا فعالانو اقتصادي ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د دې مدني فعالانو یوې غړي تورپیکي مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تعلیم تربیان د خوند روزنې په ډګر کې او د صحي یعنی د صحت په ډګر کې ډېر کار کړی دی او دوی د مزدوري ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی د خپل هغه امتیاز هغه معاشونه نه دي ترلاسه کړي او دوی د زیاتره هغه مېرمنې دي هغه خویندې دي چې د کور مصرف او د کور بوج په دوی باندې دی. نو دوی د ښځینه کارمندانې دي چې ټول نه ورته ضرورت لري او د دوی د ونډه په ټولنه کې ډېره اړینه ده.
اغلی تورپیکی وی دی وی ټولنې وګړي خوونکې او روغتیا پالانو ته اړتیا لري او د ټولنې حاکمان باید د دې ستونزې له ځنډ پرته حل کړي. د نوموړي په خبره نړیوال باید د افغانانو هغه پیسې هم آزاد کړي چې د دوی لخوا کنګل شوې دي. له کوم راهیسې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي د ډیرو دولتي ادارو د کارکوونکو معاشونه نه دي ورکړل شوي، چې له امله یې د خوونکو روغتیا پالانو په ګډون اکثره دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبان بیا وایي دغه ستونزې ته د حل په لټه کې دي. د دې ډلې د رسنیز ټیم یو غړي بلال کریمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل جدي هڅې روانې دي چې دا ودي ته ورته نورې ستونزې ژر تر ژره حل شي.
نو د معاشاتو په برخه کې اسلامي امارت مسؤولین ډېر جدي کار کوي تر څو ژر تر ژره د معاشاتو د تادیې پروسه پیل شي او هیله مندي ستاسې دا ډېر ژر پیل شي. لږ تخنیکي کارونه په دې برخه کې د مالي وزارت د بانکونو په برخه کې پاتې دي، انشاءالله چې هغه محاسبې تکمیل شي د معاشاتو د تادیې پروسه به پیل شي.
ښاغلی کریمي دغه شان ویل نړیوالو سره هم په دې اړه بحث روان دی چې د امریکا لوري کنګل شوي پیسې هم ژر خلاص شي.
د کندز د امام صاحب ولسوالي اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د جګړو پر مهال زیات پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي دي. مسئلې دوی له ستونزو سره مخامخ کړي. نور په دې راپور کې
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د جګړو پر مهال د دغه ولسوالۍ د لوی لارې په اوږدو کې ټول پلونه او پلچکونه پر بمونو الوزول شوي دي او د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د یادې شوې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د پلونو او پلچکونو ړنګېدو له امله دوی خپل کرنیز محصولات په وخت سره بازار ته نشي رسولی. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د عبدالقادر په نوم یو اوسیدونکي آزادۍ روډۍ ته وویل
دا پلچکونه خو چې خراب دي دا ډېره غټه ستونزه ده، هغه خلکو ته ستونزه ده چې کم مریضان لري او بازار ته راوړي. په کلو کې یا دغسې مشکلاتونه ډېر زیات دي. دهقانان دي هغې چې کوم خپل مال راوړي بازار ته، نو هغې ته ډېر غټ مشکلات دي.
د نوموړي ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره وران شوي پلونه او پلچکونه بیا ورغوي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي ګلمراد راته وویل چې د پلونو ړنګېدو له کبله دوی په وخت سره خپل ناروغان له امام صاحب څخه کندز ته نه شي انتقالولی.
پلو پلچک خراب شد. د مسیر هر راه که می روین شما پلو پلچک پراندگی سه پلو پلچک ها خراب است.
د عمومي او فرعي لارو په اوږدو کې ټول پلچکونه وران شوي دي او که چیرې چاته ناروغ پیدا شي په وخت سره یې روغتون ته نه شي رسولی، ځکه سړکونه او پلونه خراب دي او آن لوی موټرونه پرې تګ راتګ نه شي کولی. ځینې وخت موټر اوړي.
د دوی په خبره د دې ولسوالۍ یاړوند پر لوی لارې د ړنګېدلو پلونو له کبله ځینې وخت ترافیکي پیښې هم رامنځته کیږي. د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي آصف الله ازادۍ روډۍ ته وویل
بعضې پلچکې چې وران شوي دي دغه غونډ خلک له مشکل سره دوچار دي. ستونزې دغه پېښې کړې دي چې رفت آمد نه شي کولی. پل به مثال ورکړو، نورو پلونه به داسې مثال ورکړو چې بس دغه خلک نه شي کولی. هغه بعضې خلک مشکلاتونو سره لاسته ګرېوان دي.
د نوموړي ولسوالۍ د باسوسو سیمې یو اوسیدونکي محمد نومان هم د ورته اندېښنې په څرګندولو سره وویل
پلچکونه جوړان شي دا خو ډېره غټه اغېزه موږ کړې ده په دې چې موږ د قانکاره خلک ټول داسې ځای کې دي چې هلته نار دی او زابورونه دي پلونه دي. هغه پلچکونه چې نه هلته موږ د خپل حاصلات ډېر په سختۍ باندې دې خوا ته رانتقال وغوس.
په کندز کې د طالبانو د مطبوعاتو کمیسیون مسؤول متي الله روحاني بیا خلکو ته ډاډ ورکوي
چې ډېر ژر د خراب شوو پلونو او سړکونو د جوړولو چارې پیلېږي.
کوم پلونه، پلچکونه، سړکونه چې وران وي، اسلامي عمارت دې ته ځان ته پروګرامونه لري، د دې ټولو سړکونو سروې کوي، پلونه به سروې کوي. زه کوم پلونه وران شوي دي، انشاءالله دغه ټولو پلونو ته به ځانګړی پروګرام برابروي، په هغو د هغه پروګرام مطابق به دغه پلونه ټول جوړېږي انشاءالله.
پر دې سربېره د کندز د قلعزال، چهاردرې، علي آباد، دشتیارچي او د خان آباد ولسوالیو اوسیدونکي هم له طالبانو غواړي چې په یادو شوو ولسوالیو کې هم وران شوي پلونه او سړکونه جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپاري. امام صاحب ولسوالۍ د 70 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له زیات نفوس لرونکو او سرحدي ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. د نوموړي ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
ستاسو له پیغامونو
هلال یم له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه له طالبانو ورونو څخه، البته د ټولو طالبانو څخه نه، بلکې د بعضو طالبانو څخه، خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوي دغو څخه د شکایت کړم چې دوی له کومه رایسه دلته حاکم شوي دي. مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کې زموږ دوکاندارانو څخه هره میاشت د ښاروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې، خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ ابادي نه معلومېدله، هېڅ کاروبار نه معلومېده. حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته دي او کومو جګو ته لویږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي. اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار ایله شوی دی، ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو، تقریبا دوې میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي، خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لارې نه معلومېږي دا پیسې چېرته دي او څه کار باندې مصرفېږي. حتی د دوکان په بازار کې د دوکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هېڅ آبادي کار هم نه دی شوی. تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پشم یوه ورځ کې نه ده شوی چې د دوکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي. نو هیله کوم چې لوړ مقامات ودې ته جدي پاملرنه وکړي او د دې مخنیوی وکړي یا د دې پلټنه وکړي چې دا پیسې د څه لپاره ټولېږي او چېرته دي. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم. راز محمد پوپلیم د علمت ولایت سمی اړیکه نیولې ده. ما د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې تر زموږ په مکتب کې استادان موږ ته نه اجریږي. نو زما دا غوښتنه ده چې زموږ استادان موږ ته اجر کړي او موږ خپل درسونه په مخ بوزي. یو استاد هم نه راځي، هڅه ورځي کېږي موږ اردو یو استاد هم نه راځي او بېرته دغسې خلیل استه پکتبه سفر اسمنه.
تنګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام ثبتوم. هیله مې له طالبانو له دا حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې دا معلمینو معاشونه حواله کړي، ځکه اوس معلمین دا ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځیو د مکتبو څخه وه، ځکه د مشکلاتو سره مخ شوي. هیله مې دا زر تر زره دا معلمینو معاشونه حواله کړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم خبرو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستانکزینه. طالبانو ویلي چې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون له هغو موادو پرته چې د دوی په خبره له اسلام سره په ټکر کې وي د موقت ادارې لپاره اجرا کوي. دا خبره د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي په حواله نن خبره شوې ده. د ناټو عمومي منشي یونس ستلتنبرګ ویل طالبان باید له ترهګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د خپلو ژمنو په اړه وپوښتل شي. د ناټو د یو بیان له مخې ستلتنبرګ دا څرګندونې پرون د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره په آنلاین خبرو کې کړي. تمه ده چې د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په اداره کې لوړپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د کانګرس له سختو پوښتنو سره مخ شي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوی داستن، د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلیا او د متحده ایالاتونو د پوځ د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي نن او سبا د جرګې او مشرانو جرګې نظامي خدماتو کمیټو کې حضور پیدا کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو او په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو لپاره عمومي غونډې ته وینا ونه کړه. یو شمېر افغان مېرمنې پرون رسمن د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې لپاره کاندیدې شوې. د راپورونو له مخې شهرزاد اکبر، ظریفه غفاري، ماري اکرم، پلوشه حسن، فرشته کریم، سهرا کریمی، میترا مهران، هوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسه شهید په دې سیالی کې د افغان میرمنو استازیتوب کوي. د پنجاب ایالت د لاهور ښار یوې ځایي محکمې د مذهب د سپکاوي په تور یوې ښځې ته د اعدام سزا اورولې. پاکستاني رسنۍ وایي په سلما تنویر په 2013 کال کې د لاهور په نشتر کالونۍ ټانه کې د مذهب د سپکاوي دعوه ثبت شوې وه، چې تېره ورځ قاضي منصور احمد قریشي د دې قضیې اورېدنه وکړه او نوموړي ته د اعدام او 500,000 روپو جرمانی سزا واوروله. دا مهمو خبرونو لنډیز مو له آزادی رادیو واورید.